السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای دوی د بغلان په پولي خومري کې د امام زمان جمعه دننه د چاودنې د حقایق موندلو په اړه سیمه کې کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ټولنیزو پاڼو په دې چاودنه کې په وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درمل نه هیلې کړې. اخوا رویټرز اژانس لیکي د داعش خراسان څنګه د ټلګرام لارې په یو پیغام کې د پولي خومري د چاودنې مسولیت منلای دی. طالب چارواکي وایي په پولي خومري کې د امام زمان د اهل تشیع اړوند په جمعه کې چاودنه کې وته نوشل شوی او 15 نور ته پیاندی. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان لا لوړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدید وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندجات، اوریات او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاوري شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپله اعلامیه کې زلزله زپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. د خزونجون او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیس کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه خزي او ماشومان پرې کوي. رینا امیر دې رښوا په خپل ایکسپانډ لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو ونډه او زلزله زپلو ته د مرستو پر سوالو کې د خزینه او کارکونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروت سکال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د خزو د کار مخه ونیوله او په 7 اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي دي دا بیرانې مرستې د دې لپاره غوښتله چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزله ځپلو د قربانیانو شمېر 1400 ته او د ټپیانو شمېر 1850 ته رسیدلی دی او چا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډېر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2500 یو المخ له خاورو سره خاوري شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی قبل حالت د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداري ورکړی دی چې د دې میاشتې تر پای له پاکستان ووځي نو دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډي تیر شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې خپل کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمت کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیل مځکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیرو له وسلو ډک کانټینرونو روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایي جانکر بي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړ چې په کې ښکاري چې د سپتمبر له 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې بارېږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او بیا د ریلګاډي له لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکر بي وویل چې د شمالي کوریا د هڅ غندې او واشنگتن ول د څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسي ته ورسپاري که څنګه. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د خوونکی په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت. له ملمسخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوی
د دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل دوی وایي د خون کې د معرفت نظریا دا ورته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډیر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي چې 90 سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام وړ دی او سونه باید دوی ته خدمت وسي او سونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغه خلک متاسفانه د ښه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیمي کړی، تحصیل کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه څه نه کیږي. دوی حق ورکړي، دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه چې ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وشي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا واجبه ده، واجبه ده، ایماني وجداني واجبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي. او دوی ته باید ډیر توجه وشي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنه چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپ پیږي چې دغه ټولنه ترقی او پیشرفت تاسو وګورئ، د هغه هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي. دا د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه. او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفین. او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي. لکه دموږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکام ژوند لرو، همدغه سه هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري. متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خبرې وکړو، نو دلته ځای لري چې یو څخ په لاره د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږیږي، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلې سو دی، الله تعالی له خوا ورته ویلې سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل. په اسلام کې په دغه عمومي ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نو موارد نه اولویت لري. دا اته فرض دی مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې دریږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمائندګي کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې اغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، خیلم لري، ژوند ډیر توپیر لري د نور هیوادو. متاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا روس، افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر سته. په دې سره دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده، او د خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډیر مهم د مکلفیت هر کورنۍ سره ځامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې دوی غلري کواړي څخه تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي جبري وستي او مکلفیت لري چې دا سره کورنۍ سره ماشومان درس نه وي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دغه دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید باندېان شي، او پوسیس دا تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولای شو درېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولنۍ او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوکو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو، او آیا اقدام د دوام کاندي دوی زده کړې ونسی کړلای څومره زیان لري؟
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که خزینه اوسېږي، دا یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډیر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ور باندې وکړي، تعلیم ور باندې وکړي. هغه ستاله نارینه او ته استعداد ورکړي، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي. هغه چې استعداد د خزینه هم لري، دوی کولی شي ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې سواد لري، هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره، د خجوان لاره، د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي، چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي ډیر زیانونه تاوانونه په مملکت رسیږي. اما هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولال دی، نو دغه خزینه چې دی دای نیمایي پایکر دی، یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی با زمينه ورته مساعد دي، چې قوانين دی یا اصول دی یا مقررات دی، هغه ورته پلیسي دی شریعت پورانا کی او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاله کې شپخه ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سنبال شي، او دغه دوه کالم چې تیر شوی دی باید جبران شي، او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خويندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري، یعنی انجونی لري په کور کې. دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅ څوک نشي کولای په دې کې تعرض وکړي. چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او د خلکو څخه د مکتب نه محروم شوی دی، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډیر خلک مو خبري ګوسه خپل ژوند له لاس ورکي یا خودکشي کوي. صداغه دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډیر جدي ګامونه پورته سي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زړه زړه مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي، کله مکتب زده کوونکي دي، کله پانتون محصلین دي، چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوه مشکلات، د دوه اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو خوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د پولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخ ته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دا غدا غ متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو سره. په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي کې خامخا یو احساس او یو انګیزه او چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډیر درد لري، ډیر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولای په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخته ده. یعنی هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد سي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کیږي پکې، د دوی وساین، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندو سره دوی فکر کوي. موږ شرګار سره موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې خې پیږو درد دغه احساس او سره دغه موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی خې پیږو چې دوی مشکل سنسیجری او دوی خاره یواز د دوی دغه اوایل سو د مکتب لاره، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سی وی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې دوی په بدیل کې دوی چې مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سو روپۍ ورته ورکړي او دغه ماشین تاسو واخلي. متاسفانه داس نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ سره راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه برابر نو خامخا دا د دد لري د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي. متاسفانه مونږ په دې زوري کې هر خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي، او دوی محروم به هغه خامخا ډېر درد لري. او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سهور بلی عمل ته ډېر سوځي، نو هغه ډېر درد لري. نو دغه سی واقعیت دی متاسفانه.
لکه وه نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر ونه کړ هیڅ تاثیر ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا وسنۍ نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري والی خلک له دې نه زیات زوروي والی نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرام په مکتب کې درس وایي په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولی نه غواړي نه دنه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولی دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولی خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی ژوند کې او د خلکو لري دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري او لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو د حقونه مسعون دی بعد محرم اوستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک تم تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کسلحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه وروره راځي چې یو محرومیت مان سره وړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا اورد مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو د خیمه تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو په دا کې مثلا د دولت یو تصمیم لري چې یا اورد لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګی یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي سو ولی دا څه پوسبلی دا مکتبونه باندې وایي او پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیدو څنګه پورته دي سونه دا نه جبرانې دن کې دي یعنی جبران نه کېږي دا دوه کال ستیم سی وی دي د فکر کوم چې جناکیا سمخ په لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه سو دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دا دوه کال زای کېدل دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي د عوامل د دې چې ککیدای ستغه مکتب شروع سه هغه نه شروع کیږي مثلا دوی هغه نیت سو دغه علاقه سو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راشتلسی وی دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم تاسو د لسونو کالو کې دا ترمیم نسی او دغه تاوان او دغه zarar سه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي خدای تعالی بيږي پسونه وخت کې بده بیت جوړ سی او ترمیم سی
که په دې خبره راته وکی چې پخپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغتی دي دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي
زده وایي لرم چې دغه خلکو چې دغه خصوصا دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات لري یو لار ادا کوي او ستلې دونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخې او ست درسونه ورکول کیږي د ورځې اغه د دې د دې د دې تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د ست چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د لاندې برابر کتاب دې د کوچني شکل وای په کورو کې خپل عام ساګانو د دې سره بات مرسته وکړي چې په دا غا ساينسي علومو کې پی بیا په مکتب علومو کې خاصنالي لري دا معلمین وټا کې درس دوی او خپل توقف دیونه کې یو چې خدای مهربانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دا مرحله کې ځان وې دې چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی که مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه شدای بولسم کال از دکمون کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دوی نه غیر شتوی هم تن وخصوصي او ما غسی پنکرون ته دلار پیدا کی عمل ته پنتون کی خپل داس تعلیم ته ادامه ورکي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وای شي خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په ګورو کې درس وایي روزانه هغه عمر درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر خیر دی خپل لاندې خو متاسفانه د دې هغه موهیت چې د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک موهیت تر کور موهیت پورې ډیر فرق لري او د اکاډمیک موهیت چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې ډېر مونږ غوړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دې چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سي وي دي دا به ته جبران وکي او د خراب نه په امید دوی داس وای او دا د بي حساسي حق نه شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی په بل اهداف کې کامیاب وګرځي مو سي دا د موږ ټول ارمان ارزو ده
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبري وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوري زپانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورس خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري ناکامه نه و. پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخته او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړې ده. دا زل ومه ورس په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده، را سره پاتې شئ. بیا هم ستنی مشي. تیر اونۍ د اکتوبر په 1 او 11 افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفات لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاور لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی اوسایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم زمکه ته وخت نه وخت علي ورکی تر اوسه 112 کلی لمنځه تللی، لکه تر لګه 11 زره کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوی دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیر په ورکړه کې څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شوی شمیر لمخې پکې ل 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. ازادي رادیو ته د رالیګل شوی ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅه روان دي.
کومله مو زیات شو، یک پسر از خودم فوت کرد، یکم زخمی بود، مال بود اگه کلا هم زیرا واره شد.
مادر خبرو میاد، دختر نیا، پسر
نیاز از خوار، از چی
خبر نیاز؟ استغفر الله.
او د زلزلو د معلوماتو نړیوالو احصایو لمخي هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 6 زلزلې ټکرونه خوړلې او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکه لاندې لسو تر 100 کیلومتر پورې خودل شوې ده. لومړی وروستي زلزلې 6.3 درجه اټکل شوې چې مرکزونه د تباهۍ لزایا له 25 تر 100 کیلومتر لري د هندوکوش د غرونو د لویدیز سلسلې پورستیو کې اټکل شوې.
په افغانستان په لویدیز او مرکزی سیمو ولایتونو کې وروستي زلزلې چې دي د نسبتا د او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته کوم خوځښتونه دي دا لقبل رامنست کیږي. وروستي زلزلہ چې واشلو ارتکو 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو، نو د زلزلہ چې وا د دې پسې راټر شوکونه چې د پومم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزلہ څخه په کم اندازه باندې رامنست کیږي، خو د سې کم وخت کې واقع شي چې د سې اصلي د زلزلہ په اندازه باندې رامنست شي. ځکه چې کومه انرژي چې د هویلری د پلیټونو چې د فالټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکې، نو ریلیز کای هغه په اول کې زیات یي ورسته بیا چیزان بیرته مومنت ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمولوژي له نظره کچیر په یوه منطقه کې یو زورور زلزلہ مې سره غلی وي، نو د دې ډیر امکان شته چې دغه زورور زلزلہ بیا تکرار شي پراتونکو کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کمی خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې اویا کال وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان کې څام د ویدو آتش فشارونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو او حرکت لامل رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دوی چې پراتلونکو کې خلک د په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپل جوړي د انجینر سره په مشورې او دغه په ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر په کلو باندې کې وکدل شي، اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، روبات سنگي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوسان ولسوالیو کې د شلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځای خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه خي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوري. لتیر ونی راهیس د هرات خلک له بګنون کې حالت ویریدلی او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو واټونو تیری د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بګنون کې پیخي د غنو خلکو د بسته کورنۍ د لمنځت لودي په زلزلې کې د یوې کورنۍ څوار لزغړي هم لمنځت للی داسې کورنۍ هم لمنځت للی چې ایله یو ماشوم تر د ویر په ټغر پاتې دی یو سپینګیره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګی نیسی یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی
معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی زنانه پکې شهادت رسیدلی داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ دولس کسانه کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی هېڅ هم پکې پاتې نه دي اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي موږ پخپله پرون تقریبا 1460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی وو نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده د دوی ژړا د دوی هغه فریاد دی چې لیده واقعا زړی سړی تکه تکه کېده داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی وو د بیکارۍ له وجې نه تللی وو ایران ته چې خبر شوی وو چې زلزله شوې وو راغی ټوله کورنۍ له منځه تللې وه یوازې دا پاتې وو داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې وو نو ټول کورنۍ له منځه تللې وو شهادت رسېدلی وو یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې په شهادت ورسېدل په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي په زرګونو کسان یا په سلګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې دي
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړیز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هیر وي شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپل یو ولسونو لپاره سختې شیبې دي خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوال یې ده تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي شپږ 500 بوجۍ بارود هم نیولي وو خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بېوزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیونه مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیونه مرسته اعلان کړې ده متحده عربی اماراتو بیا درې دیشتنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې و برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیوا څومره مرسته کول غواړي د بریتانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړي خو نورې څه نه دی ویلي چې د کتونکو په وینا دا ټول مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل د هرات او بدغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څېرې هم میدان ته راښکته شوې راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل په آنلاین ډول یې فاندریزنګ هم پیل کړی دی هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبی هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپله ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلدارې مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو یې د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلیو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوې. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم دی د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړ سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزي، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزي، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادي مسلمیار، یونس قانوني، محمود فضلي او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونه په هرات کې و که مقصد هغه د سری میاشتې و که د زیدي حوادث و که د نورو وزارتو و هغه هلته دستي په کار اخته سوله خپل وسو توان یې وکړي ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړی خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د نورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د نورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خوبل خو د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځي یو شمیر کوچنی انجونو بیا د خپل ورځنی مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوی صندوق کې اچولي. او د افغانستان خزی که څه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانی دي خو په کابل کې یوه فعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلې او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي بلکې د ژمي په راتلو سره هم هراتي ناورین ځپلي هیر نکړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو 10 شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیر ونی لستر ناورین لاستر ځنی کیناسته خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه بدل شوه او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرایلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیلا وړه ګیلا د پاکستان له سیاسيونو نه لرو، امنیتي قواوې نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړی دي. او دا بیا بل خصوص په نارینه او خلاصه کې چې په زنانه او اطفالو کې د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دی، دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په توده بحث وخته. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو راپیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړی، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزی په اسانه نه تمدیدی او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بیایي، چې ویزه نه لري هغوی هم بیایي، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانانو ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخه هم او د ژمی راتګ سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ بیا په اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کوونه پرورل اوسول او دا رنګه په صوبې سند کراچي په شار کې د افغان کډوال ډیر وزور اوسول او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټه پر ټیمر کړو هغه کډی رواني دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړه دی نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کې دوغه هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پتراس کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتني څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولا رہی چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل، دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یول اس لک افغانان نه، ما در ته بار بار ویلې دي کی بنو افغانانو باندې به خبرو کو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتګرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناشتی دا چې چار اوستی دي، ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ماتم پتو لګی چې او تدا شي ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره سورت تذلیل کیږي، تذلیل یا پښتنو یا پښتنو.
سردار بابک په یو بل غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړ کړي، هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر د پاره. او دا زموږ مسلمانان رونه دي، دا به دلته وي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو. بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاچا له پیغور ورکاو وی دا افغانستان نه دلته پښتانه مشرانو میندې خویندې رالی، ولی خان پې خپه دی، ولی خان پې خپه نو. خو ولی خان ورته وی چې پردي کور ته ګټي مودا مودا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یوار بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونی او جبري شړنې په موضوع دی غور وکړي. هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې د ده نه خوښه ته باسي، ته دا نشې کولی. تعلیمي قوانین د کډوالو نشې په مال کولی. موږ یونایټیډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې یو واره ما پر دوی باندې خپل وطن سور کوي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي، وطن ما ور در په دره کوي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازله کوي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی. انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده، ته هلته افغان کډوال پر زوره نه سي لژلی.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم یې د خلکو د اموالو چور ته ملا تړلې ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویم چې زموږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
سوال کیدا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیا نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولې چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کال لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نه مکرام خو تاسو یاست چې څلوېشت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سه او د نړیوالو قوتونو سه په عربونو ډالر واخیستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړکې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان د پریکړه ظالمانه بللې ده. خو د ده په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکې هم کړي دي. په راپور کې نور حال نه ځان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قویم لاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف را دنګلي. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وهي. چانه پیسې شکي، چانه زمکه لاندې کوي. د څال دوی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټول نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. د دې تر روان دي.
اوس وخت پاکستان مې افغان مهاجرینو کې حواله سره انساني حقوق کا مطالعه کړي چې هو کیا راي پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلې. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چرانه نوتی بیا پر راواچی بیا وټکی بیا وډبې بیا بی عزت کې نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه راخلاصوله. چې دروازه دې راخلاصه کې بیا دې بی عزت ویل کړله.
په سویلی پښتونخوا کې مخاور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
نن تزما رسوایی کوي، الله به تا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوایی. نن ما ذلیل کوي، الله رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کوي. ما مکوي ما 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 اخو راز د شتو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورز د کلب تما اجر کلب زما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 15 شو ورځو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کیدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړې خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په هغه فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زموږ چې څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیعه ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي او سترخه پاکستانیانو هم خپل پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونه شړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه کړې ده.
ان کی کارکردګي دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګورئ. پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري. دوی څکل د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي. وزاسي باید ونی شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پلو ته واسطه ول شي او وشړ شي.
عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلي په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو، راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي، او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول، او چې له مخې هر پاکستانی وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خبرې کړې.
خپل ملک ته لاړ شي او روغ مطلب دا ده چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ پنځوس لکه په پاکستان کې پراته یې، لاړ شي. مطلب دا ده چې دغه ځای کې خپل ملک کې جون تېروي، او که جون نه تېروي، او که طالبان سره ملګری کېږي طالبانو سره ملګری شي، که نورو سره ملګری کېږي نورو سره ملګری شي. خپل ملک هم دی چې څه پکه کوي هغه پکه کوي، خو وروره پاکستان بس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں، بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف سے
دوی دلتا تعلیم نو کاروبار نو کړل اوس چې خپل هیواد په خکې دوه دنه باید دوی ولاړ شي. از موږ شخصي پریکړه نه ده، بلکې د حکومت په کچه پریکړه دی. موږ یې ملاتړ کوو
کې جتنی به غیر قانوني طور پر افغان مهاجرین پاکستان
د پوزي ادارو او حکومت د پریکړه هر کله کوي چې وای نور د غیر قانوني افغانانو د استل وخت را رسیدل. د پاکستان د اقتصاد او ځوانانو ته د کارموندنې لپاره غوره تصمیم دی او بهترین پاکستان د اقتصادي او نامنه اخکار دی. هیواد مو نور د دې تحمل نه لري چې کډوال دلته د میلمنو په توګه وساتو. دا پر ځای یو اړینه پرېکړه وه. څوک چې مخالفت کوي په غلطه دي، او پاکستان ته د وفادارۍ پر ځای د نورو لپاره وفادار دي. حدیث شریف دی چې میلمه باید په کوربه دومره پاتې نه شي چې په کوربه بوچ شي.
خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے.
پر اکسال تمیش تو افغانانو آزادی ریڈیو سرا شریکو کړیو سنځو کې ویلي پاکستانی پولیسو د دوی لپاره د مهاجرت دغه دیار جهنم ګرځول.
نوبت خېلا مشکل تر شوه، او بعد از اعلانې نخست وزیر پاکستان تمدید ویزه بر اشخاص کې ویزه شون ختم شوه، تمدید ویزه خېلا مشکل تر شوه، او اگر یک شخص بخوای ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره، او اگر بخوای زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیره اونۍ دا چې مال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس و پنجه نرموله، په سپین بولدک او تورخم زنځیر لسګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې ترې هیلې تروړل شوې وي افغانستان ته راوړل. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې له ټولو ایالتي ادارو وغوښتي چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکي افغانان
شمان هم دي، بیماران هم دي، او یو اسی غریبانان ډیر زیات په تکلیف کې دي. دوی سره کوم د کور کړی دي هغه مور سره دي، او دلته هیڅ نظم و ضبط نشته دوی لپاره.
اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه، د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناس ته رابلل، بایدن او یو شمیر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی، ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی، مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل ګواښل، د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچې نیولي، خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی، او په دغه خارې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړی ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیل وګړي یې برمته کړي، د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري، او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي، خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډبه هم شوی ده. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي، زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم.
او یا قربان، گور سرنگ ظالم زمانہ شوا، شما په هر زړګي کې مړه شوه، خوابل کبھی شکنا اور نوی دخل لا سخل کورنا دنیا کی سوک میں تناش ناشتا سمینا محبت نفاشتا پرنا چان سوخ گانا اور پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو شاد پیلنی تھل گیتلو نن ہپ دے برخنا پتی سلے کے اپ دے زلپتی طوفان پتی گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل